ای هغه ماشومان چې د دوو لاسو په خواري بوختې د هغې لپاره د لوخت ورسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکي شو او پز د کړو سمبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی.
خو خدا دې چې بعد د مسپخین د کوم درسي ساتنه یا کوم لسی برابر شي او کنو خدا دې چې د شپې لسی چې د کده ورځ څخه بل کور د پر کوم مزوري او کوم اقتصادي لسی رسای ولري نو د دې ترسان باید خپل تحصیل هم مختیوس نو دولت هم دغه خوښته تر څو د اطفال په باره کې جدن توجه ولري.
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نه سي.
زیات ماشومان لپاره چې هغه کارونه کوي چارواکو نه موږ دا غوښتنه ده چې اول خو د دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ کړي چې باید دوی سره مرسته وشي اول خو دې کار خلاص که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته بیا نو داسې داسې د دې لپاره یو څه مرسته وکړي خو د دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویان او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه په ولسوالۍ کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
دا تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمی تیړنې اوجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړی دي.
شعر لرو.
هغه شپه په سيزړه تنګي چې یو وخت پکې خپه وم هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوه.
شایسته ظلم و راځي د سره سوتن جوړ کړی راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکزي سره شهیدلی یو.
دا وی خې ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت پر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو کده دې خبري مجلې تر پایا را سره وي. ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینه. د کابل ښار په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول دا غونجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریف حصار اسدی رډو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یو مېرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. دغه نندارتون یو تنظیمونکي شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
نمایشگاه برگزار کردیم دختران بیاین و مسافی چرن، یعنی کتاب بمونه
دنن در تون موسیقه جور کرده چون جنی راشی و کتابونه پا کمی به ای وقتی تو پا کور که دو بیکاری پر مهان لحقی کار وقتی کتاب مو پا فیسبوک و مورو مجازی پارنو که هم شریک کردی خلابا دا ملغه لحق وقت رایسی چون مو نن در تون پیل کرده لطروس یا وانجلی هم ندر آغلی کل کتابونو لیده نو که یوازی حلوکان رغلی و بس
اغلی حساب ول پدی ورسته کې د کتاب لوستل فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوې دی او د لزدکړو محروم ټولنجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندرتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمی او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپلندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوې دی. په دغه نندرتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوې دي. د دغه نندرتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندرتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت لوړول لپاره ډیر مهم دی.
خودم شنو علاقه بیشتر برای مطالعه
زده چې کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم. راغلم او په نندارتون کې می ګډون وکړ. په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دی.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي چې انسان خپل موخو او اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو او اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې له زده کړو لري او له یو بی برخلیک حالات سره مخ دی.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوې کتابونه چاپ شوې دي.
د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغه کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چیزې غواړم لتا سره یادونه وکم، هغه شعر پوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خونې روزنه پوهنځي پښتو څانګو کې او همدارنګا د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي، نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شیر پوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر ښه خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شعر په برخه کې چې ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګا د شعر پوهنې په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګا د ولسی شعرونو او د منصور شعرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین میږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصبانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورزنه استفاده کیدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستلو ته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پونتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پونتون په لومړۍ دوره کې استاد ډاکټر یعلم محمد یزال محصولو د پامغه وخت کې لیکل شوی دا کتاب هم په 1100 ټکونو کې چاپ شوی دی. 300 مخونه لدی د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنریت خلاقیت او همدارنګه د منصفانګ لمخې شکلی جوړښت لمخې د پر شیرونو باندې خبرې شوې دي. څلورم کتاب چې زمنګ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال خسیرون کې او پندون کې محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو یا د ادب فلسفه یا د ادبیاتو فلسفه یا د ادبیاتو چې هغه کمې اړیکې د فلسفې سره یا د فلسفې د ادبیاتو سره یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی چې د ډیرو خو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي دا کتاب لیکل شوی تالیف شوی او څېړنه پرې شوې ده.
له سید اصغر هاشمي صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ لاري لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځواني لیکوالې لیمه ودان سره شخیدلېم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما خوښتنه ل کورنۍ په تیر لمایندو دا ده چې ل ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغه ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انزورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټه وروي. موږ به راتلونکي نسل داسې وروزو چې په ځل کې د کتاب لپاره مینوي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټه او یو هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د اروپهنه په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. اې کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لوي خلی بل خلی ته لړشی، مخبل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره د راتلونکو نسل لپاره ډېر زیاته ګټه وروي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده، نو ښه ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر می هم اخیستې ده چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال سي نظم د دوی په شخ.
ته مې پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم. له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. غوښ په پسې زړه تنګي چې یو وخت پکې خپه وم. هغه ورځې مې یادېږي چې لمینې خبر نه وم. کله کله مې په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه مې یادېدلی هغه څوک چې مې یادېږي. درد مې کړي هغه زخمونه چې لیدلې مې لا نه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې مې لا نه دي. ځوروي مې څو خبرې چې هېڅکله مې ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت مې پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته چې مې کړې وې بې ځایه، یا مې کړې وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یم څله یم خپه هغو جامو پسې چې مې وانه غوستې. کله ځوروي مې هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات یې لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې مې چې می ویخی تیری کړی زړه تنگ شوی تر دې حده چې خوخی می هیری کړی هغه ورځی می یادیږي چې په خوب به می ماښام کړی چې راویخ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړی یم خپه د خپلو سترګو تللی ځیر پسې بې وخته خدای ته یې کړی آسانه مینه زخته ډیره سخته دلایل د خفګان ډیر دی زه به کم کم یادومه موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه مشایرو ته به مخه کړو د خبرګو مشایرو راپورونه لرو د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د اکشن بي پښپه د روزګان شخ کلنې مشایره وشوه جزئیات په دې راپور کې
شایسته ظلم و راځي د سرا سوتن جوړ کړي
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنی دودیز مشایری و برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې در سره سوله په دې مشایره کې د اورزګان د شاعرانو لیکوالانو او د پالانو ترڅنګ د کندهار یلمند او یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو او ترانوینکو هم په کې ګډون کړی وو په دې مشایره کې زیاته برخه ترانوینکو تور کول سوی و چې د طالبانو په ملاتړ په کې ترانې ویل کېدلې
روزگان سفریشی و پرزید لنرده دسال جگبرونو راولوی دلنرده
لنیم روز ترواخا لامو تر ارغستان لمرواب ترسمین غر فاسی دلی افغانان بیا پنن دسمین قرآن
د مشاعره بل برخه بیا تنزیه شیرونو ته ځنګړې سیو په دې تنزیه شیرونو کې د هیواد پرتیستون زیران غشتل سوی وي
چالاک او چالباز د بازی موټروانان دي چې موټر یې خالی د سکو دې دوی پښا کړی هر وخت چې موټر ډاکسي بیا یې چتر ګرځولي وای په بل موټر کې راسه اوس در بس ما سواران دي باور رو باندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي
ستا نامه مې زړه کې لکه سړی کده انچې کده سیمه یې نیولې ستراتیژي کده انچې کده او یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبه راډنډې دي یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبه راډنډې دي بیا نو په کې کښ درنجولي کده انچې کده
د اورزګان ځخ په نوم په دې کلنې دودیز مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمیر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی وو
د ترنکوټ په مشاعره کې د یو شمیر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه د هغه ولایت چې د اورزګان ځخ تر کلنې مشاعره پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه د هم د هلمند د مشاعره راپور
د هلمند سیم په نوم کلنې مشاعره تر سره سوله په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته راځي تاته جی مرغې ګوره چې سره اپ ته راځي د مینه یاد او نشي د دلبر په دې مین چې هر شپه د ستورو او حساب ته راځي زندگی د یتیم شا زای چپلیم نیم پښایم نیم ترتیریم همت خدای خبر چې د جانان مزه په یاد یم زه د خپل ځان هېرې مهمت
سیال د لړۍ والو بشایستا افغانستان شي بلغوندې وطن به
د جنت غوندې ودان شي د هلمند سین پنوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ګډون کړیو نموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دې په ملاتړ شیرونه ولیکي
مخبل شاعران نوار چې په شعرونو کې د هیواد د نظام حمایت د نظام د هیواد د وحدت او یووالي حمایت وکي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کی، همدارنګه د شریع اخلاق او د ترویج پیغام انتقال کی. د مخ شاعرانو او د مخترنو مهم کورونه باید هغه دې ټکنه ډېر متوجه وسی کی سره اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکښې کې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جرمني ژبې د سختي خبرې ډېرې کیږي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمني ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کال کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبور دي چې زده یې کړي. د همدې سخت جرمني د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکسي تر زر مخه لوی جرمني پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکسي سره زما همکار سنا کاکړ شخیدلی او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو وی کلن محمد اکرم ملکسي په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له شلو کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یوه جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم دا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنا تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1600 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه تهش باړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملکزی په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,500 زره افغانانو ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو پاړه یو ډیره مشهور خبره لري. د وی کله چې تاسو له یو چا سره په یو ژبه خبرې کوي چې هغه پرې پوهیږي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي. خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغه شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو درغول او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کوم تاریخي ابدي د نړیدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دي هم وشي. نورحال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي رادیو ته په لژل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته وی د یادو شپږ تاریخي ابدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. د وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې لري لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومي تاریخي ابدي د نړیدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسی. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شو یو میه هرکلای کو هر فرهنګي اثر او بده په قد کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا بده لمنځ ځي او یا ویجاړيږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځ ځي او د تاریخ د پاړه لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځکتونو تسلسل شتيږي او د پایله بیا دار اوځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټول په سرګردانه کېږي. ایتل فرانګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هر کله کوو، هله ده چې نتر هدا غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابداتو ته پاملرنه وشي.
د غشپش تاریخي ابدی په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2014 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدی رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالی ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لی مودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته څولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې و باورو
مختلف کشر خورته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مختلف دنیا تلرل چې دا کیسې به ورځ لیکم. اوس مې فایل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم فایل کړی دی او دې څنګه وو تخپلو خپل ملګرو دوستانو او همداسې مخبل خلونو ته هر وخت ویل دي خپل ماشومان ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومان ته؟
څلور پنځه کیسې مې لیکلې دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او کنه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخستې؟
ما ځینې پیښې هم په کې راخستې دي. ما ته ډیره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تاک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ور زده کوم د هغې په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم همداسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسې خپلې خور ته کیسه کوئ، سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار له مخه فکر پې کړی وي کیسه مو جوړه کړې وي بیا دې ته کیسه کوئ؟
زه ډیر وخت داسې هم کېږي چې وار له مخه یعنی سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي، مثلا د ورځې په جریان کې بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستیو وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنی لولم او دغه کیسې چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم، مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم، پرون مې ورته لیکلي وي.
ځینې ماشومان په دنیا کې سي کیسې خوشحالي، هغه کیسې خوشحالي سي هغه تمثيلي وي، یعنی مثلا په دې کې مرغان وي، څاروي وي، حیوانات وي، نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي؟
د مو د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي، ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري. او د دې تر څنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی د دې ته یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی کنه تشخیص چدی. مثلا یو ګلاب دی خبرې کوي، کیسې کوي، خوشاله دی، خاندي، همدغه سي یعنی تشخیص مهمه پکې کارولای دی. په دې کیسو کې د دې تر څنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي، ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي، د دې تر څنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سي د ماشومانو ادبیات دي، بیلابیلو عمرونو ماشومانو ته بیلابیلې کیسې شته، یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلنه ده او دا خو طبي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي، کله کلو برخې ته راشم کیسې لیکي، نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډیر مهم دی. یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات، داسې الفاظ وي چې د هغه لوستل سخت وي، باید بدل شي. یعنی کره کتون کې دا خبره کوي. څرنګه نثر ته تاسو پام کړی دی؟ دا څو کیسې چې مو لیکلي دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څه رقم نثر استفاده څوک کوي؟
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده، د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده، زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم و یې نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي، په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخه وي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته. مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی، نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي، سواد هم باید بهتره شي. لیکن د هاوس کلمه باندې پوی نشي، ځکه چې زه هم هم د رقم ژغ لري، زال هم هم د سی اواز لري، زوی هم هم د سی اواز لري. ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کوي د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي، تر 3 کلنه پورې ده، 15 کلنه پورې ده، 8 کلنه پورې ده، 14 کلنه پورې ده، البته په نړۍ کې 14 کلنه ده تر تقریبا 13 کلنه پورې، او له هغه وروسته بیا په ماشومانو کې حسابي. لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
زه تاسو خبر ته ادام دی بخت باید پام وشي. خو ما چېره خوشي دغه تر اوسه لوستل نشي کولی، ځکه 15 کلنه ده. نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم. نو دغه کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکرونه والم چې دې ته ستونزمنې وي، دوی یعنی لوست خو نشي کوی چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان د پاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داس کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هیڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکی پترس کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو پاړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړی مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تیره کړو، خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسی شي بیا ټینګار پر دې کیږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کیږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکری تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوشوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي، مشانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیرې وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولای شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولای شي، د هغو ژوندي څارو کیسه هم تیرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چیرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاص شي، نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار و مور ماشوم ته اخیستي وي ښه ده چې هغه راواخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چیرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور و پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کیږي، بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان د خوشوي چې مور و پلار له ماشوم سره د کمپیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېم پړاو ته رسیږي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور و پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقش کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی، لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه و سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه و ته شوې ده، خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څل ولې له انځورونو او یا له شمیرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړي چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو تصور تلولی ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمځی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موازن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څلولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو، نو ممکنه تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته، په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نه، که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس، کله چې ماشوم ته څلولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کوم ماشوم په ټلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوي، ورته وایاست چې دا خو زما هم خوښ دی، خو لوستل مې ډیر خوښیږي. یولس پلارو مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي سو ماشوم پوشي چداخه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شي، ورته وایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو، البته کله هم داسې م کوي چې خپل ژمنه تر سره نه کړی. دیالس دا لوستلو په شپه کې دی شي چې څه خواږه هم را واخلي. څوارلس کېدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي، هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ، د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ، د هغه کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوی ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چی برمو پخته اسپارم.
سر سندکو وامیو لارا پتر پکو اکو بکو سر سندکو وامیو لارا پتر پکو اباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخانے 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپینزادی سلور دی کپینزادی چاڑا پر اثر نکڑی دی بیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سوا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختار بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے نسکم د جبه او با
خلب میں تڑا کشی کابل بارانا پاتشی کابل بارانا پاتشی سر سنگ گوا میں واڑا پترا پکو ہٹو پٹو سر سنگ گوا میں واڑا پترو پکو اباسن بیالے بیالے پکے ناشتا درخانے اباسن بیالے بیالے پکے ناشتا درخانے اباسن بیالے بیالے پکے ناشتا درخانے اباسن بیالے بیالے پکے ناشتا درخانے